دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې تاسو د افغانستان په تړاو په ځنګړی توګه په غور او نور ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو په تازه حال خبرو خو پایل خبر وکړو. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تیر شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او یو شمېر تري تم دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې. د فاریاب، سرپل او بدخشان یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی ځاني زیانونه اړولې دي. اخوا د بغلان د تیرې اونۍ سیلاب ځپلې وایي لا هم ورسره په لومړنیو مرستو کې بشپړه همکاري نه ده شوې او که څه مرستې ورسره شوې خو د دوی لومړنۍ اړتیاوې یې نه دي پوره کړې. د بدخشان له مرکز فیض آباد خار نه خبر وایي چې دغلته د دغه ولایت له لسو ولسوالیو سره د تګ راتګ لاره تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د فیض آباد بهارک لویه لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نښلوي د سیلابونو او له کبله یې د لارې په اوږدو کې د رامنځته شوو ویجاړیو په اساس د ترافیکو پر مخ بنده ده. چارواکونه دي ویلي چې کله به دغه لار بیرته پرانیستل شي. د تخار ولایت سیمه ایزو سرچینو ویلي چې نن ماسپخین په تعلقان کې چاودنه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلې، خو ځینې نورو سرچینو ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې. د تخار ولایت سیمه ایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیې قمندانۍ ته غځېدلې لاره تړلې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د غزې ترانګي جنوبي ښار رفح نن د سختو نښتو او بمباریو ډګر و. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ له مخې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی هوایي ځواکونو تیره ورځ او شپه په غزه کې اویا هدفونه بمبار کړي او د اسرایلو مځکنیو ځواکونو د رفح په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. په غزه کې د کویټ روغتون ویلي چې تیره شپه په رفح ښار کې د بې ځایه شوو یو کم کې د اسرایلو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان چارواکو ویلي د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د تاوتریخوالي په تړاو څلور بهرني اتبان ویلي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څنګه د ریپورت له مخې قرغیزي چارواکو نه دی ویلي چې دغه کسان د کوم هیوادونو وګړي دي. چارواکو په وینا نیول شوي څلور بهرنیان د بلوا او قومي نژادي او مذهبي کرکوې په پارولو تورن دي. د قرغیزستان حکومت ویلي چې د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د مې د 18 او 13 نیټې په شپه د تاوتریخوالي په پایله کې د درې بهرنیانو په ګډون 28 تنه پیان شوی. په بشکک کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې په دې پیښه کې څوار لس پاکستانی اتباع هم ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفیر احضار شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې د قرغیزستان سفیر ته په بشکک کې له پاکستانی محصلانو سره د شوي چلند په اړه د پاکستان د حکومت ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. په بشکک کې تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د قرغیز او مصري محصلانو د اخوډب ویډیو آنلاین په ټولنیزو شبکو کې خبر شو. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په غور ولایت کې سیلابونو چې تیره ماښام راوتلې دي لږ تر لږه 50 کسان وژلي او ګڼ نور نادرک دي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا هم اورئ چې د بغلان ولایت سیلاب ځپلې چې تیره اونۍ په کې سیلابونه راغلي ولا هم د لومړنیو مرستو وخت نه کوي. دا به مواورې چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پکتیا په دریو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځیانو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته اوس ارامه شوې ده او د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې وضعیت نورمال. پرون په بامیانو کې په سیلانیانو برید شوی و چې لږ تر لږه درې تنه اسپانویان پکې وژل شوي دي. دا چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د سیلانیانو پر وضعیت او همدارنګه دغلته په سیاحت په سکتور څه اغېز کولی شي دا هم په یو رپورټ کې درسره شریکو. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تیر شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې 50 کسان مړه او یو شمېر نادره کړي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د غور، فاریاب، بدخشان، تخار او سرپل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیروزکو په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سختو سیلابونو له 500 ډیر کسان مړه کړي او ځینې کسان له هم نادرکه دي. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل
او یو شمیر لادره کدی 2000 کلونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی او 4000 کلونه زیانمن شوی. د غشان 2500 دوکانونه سلګونه هکتار کرنیز ځمکه سلګونه زره میولرونکو او غیر میولرونکو ونی په سلګونه پلونه او بندونه ویجاړ شوی او تر سلو پورې څارمی له منځه تللی. بالای
1000 مواشی تلف شوه.
دی وایي د پرون ورځې د سیلابونو له امله د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د غراز د هرات غور لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په ورته وخت کې د غور یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو دوی ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت د فیروزکو ښار اوسیدونکو عبدالقاسم فردوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوبه د خلکو دوکانونو او ګودامونو ته ننوتې دي.
وکن وضعیت به حد بورانیس به حد چیز کې
وضعیت دومره خراب دی چې په ودی کې خلکو خپل ټوله دارې له لاسه ورکړه. خلک ډیر بیریدلي، زیانمن شوي. کسان د نورو سیلابونو د راوتلو په ویره کې دي. ښایي په ټول غور ولایت کې یوه بوجۍ ثابت وړه ونه اوسي. خلک سرپنا او خوړو ته اړتیا لري،
به غذا نیاز داره، مردم به سرپنا نیاز داره.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو صفدر علي وایي چې د جمعې د ورځې سیلابونو د دوی په سیمه کې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي.
سیلاب راغی او له هغې وروسته شپږ بجې بیا سیلاب راغی چې له امله یې هېڅ کرنیز ځمکه جوړه پاتې نه شوه. دا ناشکر دی، د سر زیان نه لرو، خو زما 15 جریبه ځمکه چې غنم مې پکې کرلي وه له منځه ولاړه.
په ورته وخت کې په هغو ویډیوګانو کې چې له فاریاب څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته سولې لیدل کېږي چې سیلاب د خلکو کورونو ته ننوتی او خلک د خپلو کورونو بامونو ته ختلي دي. د فاریاب د خیبر ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیڅ نری پاتې، زموږ مالونه سیلابونو یوړل. ما نوی موټر سایکل اخیستی و، هغه هم له منځه تللی دی. دا ډیر بد حالت دی، کورونه ویجاړ شوي. زموږ په سیمه کې ډیر باران او ګلۍ وورېده، ډیره غټه غټه ګلۍ وه. وروسته سیلاب راغی او داسې سیلاب لکه یوه اوبا ټول کلی وران
کړ. په همدې حال کې په بدخشان کې د پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ریاست ویلي چې سیلابونو د فیض آباد ښار په ګډون په تګاب، کشم، راغستان او تشکان ولسوالیو کې د استوګنې کورونه، کرنیزې ځمکې، پلونه او پلچکونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندویه ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 20 سیلابونو د افغانستان په شمالي، په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د دغو سیلابونو زیانمن شوي کسان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
و مو ولیدل چې په غور ولایت کې په داسې حال کې تازه مرګونه سیلابونه راغلي چې د بغلان ولایت د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي تر اوسه د څښاک، پاکو اوبو، سرپناو، خوراکي توکو او روغتیایي خدمتونو ته هم اسانه لاسرسی نشي موندلی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
یوه اونۍ وروسته له مرګونو سیلابونو بغلان څه وایي؟ د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي شکر الله دی. دای وایي خلک لا هم د څښاک لپاره پاکو اوبو او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خلق لا هم سرپنا نه لري، پاکې اوبه نشته، د ډاکټرانو کمښت دی، نور روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم دی. وضعیت لا هم عادي شوی نه دی، اکثر خپل عزیزان له لاسه ورکړ. د هغوی غمونه تازه دي.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې یو اوسیدونکی او سیلاب ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل کور یې ټول سیلابونو ویجاړ کړی او د یو خیریه بنسټ له لوري یوازې ورسره یو څو جوړه جامو مرسته سوې ده. خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره په بغلان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه کتلي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې د خپلو بشري مرستو تر څنګ به پراختیایي برخه کې هم مرستې کوي. په خبر کې راغلي چې د دغو ادارو مسؤلینو ویلي چې تر اوسه یې په بغلان کې له 15,000 سیلاب ځپلو سره مرستې کړې دي. په خبر کې د عبدالغنی برادر په حواله ویل سوي چې په دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو د خلکو د کورونو او سرپناو تر څنګ 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 واړه پلونه، د اوبو ګڼ لوی او واړه کانالونه او 60 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ کړي دي. بغلان ولایت د تیرې جمعې په ورځ ناوخته د مرګونې سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په دغو سیلابونو کې تر 2600 کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه سوې او له زرو زیات څاروي هم مړه سوي دي. په بغلان ولایت کې رضاکار اسلام الدین څرګند خلکو ته د مرستو رسولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
له خوراکي توکو نه له هر څه نه لرې پاتې دي. د ځینې خیریه بنسټونو په همکارۍ باندې د خوراکي توکي د هلیکوپټرو له لارې نه خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله ده. خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خسارات ډېر زیات سوي دي. دلته ډېر خلک تلف سوي دي. دوی ته رسیدګي ډېره مشکله ده.
د روغتیا نړیوال سازمان WFO په خپل وروستي راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې بورکا او نهرین ولسوالۍ مرستو ته تر لاسه کولو لپاره د پام وړ ستونزو سره مخ دي او باید مرستې د هوا له لارې ورسول سي. دغه سازمان بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو شمېر د مې تر 14 نیټې 214 او د ټپیانو 328 ښودلی چې په خبره یې 128 کسه پکې له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 202 ښځې دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت اړوندې ادارې او یو شمېر نړیوال سازمانونه په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو او ټپیانو د شمېر په اړه یو خپل نه و او بیلابیل ارقام وړاندې کړي وو چې په ځینو کې د مړو شویو شمېر تر 300 زیات ښودل شوی و.
اخوا د میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته د دیوالونو، اپلونو او ویجاړو شوو نورو تاسیساتو رغیدنې ته اړتیا ده. دوی له اوسنیو واکمنو غواړي چې ورسره د مرسته وکړي څو هغه تاسیسات چې وروستیو سیلابونو په دې ولایت کې نړولي بیرته ورغول شي. نور حال په دې رپورټ کې.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په زیات اندازه کورنۍ د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي او حکومت او نړیوالو موسسات ته پکار ده چې د یادو خلکو د ژغورلو په موخه استنادي دیوالونه ووهي. د یاد ولایت د مرکز میدان ښار یو قومي مخور حبیب الرسول ستانکزی وایي د دوی په سیمه کې تیر سوی سیند هر کال خلکو ته په زیات اندازه زیانونه رسوي. دی وایي پر یاد سیند باندې پل هم شتون نه لري او غوښتنه کوي چې حکومت یې ورته استنادي دیوال او دغه راس پل جوړ کړي.
ډېر اړتیا دی پلته لرو له هر څه نه چې هم استنادي دیوالونه په دواړو خواوو جوړ شي چې د ځمکې وژغورل شي او هم دغه پل جوړ شي. غټه ستونزه ده. پام دا تیر کال چې هم د منګه د مکتب شاگرد وبو وړای ده.
دغه راز ورستی ورشتونو هم د میدان وردګو ولایت د لرو پروتو سیمو لوی لارې او پلونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي له مسؤلینو غواړي چې د دې ویجاړې لارې چې په دې ورستیو کې سیلابونه ورته تخریب کړي ورته بیا دې ورغوي.
دغه شهادت چنځه شهادت سرمدي شهادت ډیر غټ ولوس پیپرو ته او ډیر غټ مخلوق پیپرو ته د چنځه دی علاقه ما او سیاسر او بل او بل مشکل سره غټ مخیس مخه نه ساده
ته پول سیده دغه همیش موږ لپاره مزایم گزار کله پر کار کې نو بشرګان ته سیاسر او ایوانان ماشومان په دې ختم کې راځي چې حتی وړیم دی بشره خپل اول ما گیر کړی دی یو نفر خو دا مشکل دی پورته ورسونه دی دغه پول هغه کوز پول دا پلونه ټول خراب دي. د موټر د تاګ را تاګ نه دي. زه درته وایم چې ولاکه بخید مریض چې پیدا شي دغه اوس کړي او دوه دنې
وغیرہ اڑی جدول نہ داخل ہے کار دی بس اوبر اڑی ری سیدھا اڑی
دادی ترسنگ دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو خبري منی او وایي چې دی پلان لري د تخریب سو پلونو او لوی لارو بیا رغونه وکړي. مولوی حمید الله راشد دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیا رغونې رئیس دی.
موږ پلانونه جوړ کړی دي، حق ولایت مرتور کړی دی چې دی ساحه کې موږ خدمات وکړو. نو هغه خدمات چې کوم دي موږ د سکتور د وزارت او د ریاست مربوط دي، دغه لپاره هغه موږ د خپل وزارت سره هم شریک کړي دي، د همکارو موسساتو سره هم دا خبره شریکه کړې ده.
دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوتلي دي چې خلکو ته یې په زیاته اندازه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي، خو اکثره خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي سوي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
تاسو مغغله آزادۍ رادیو ناوړې دا ریورن کرخې پوګدو کې د پکتیا په درې ولسوالیو کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پایل شوې نښته د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو د یوې سرچینې په خبره اوس مهال پای ته رسیدلې او په سیمه کې وضعیت نورمال دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درې ورځنۍ نښتې دواړو خواوو ته د سیمې د اوسیدونکو او یوې طالب سرچینې په خبره د آرامۍ سا اخیستې. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې کراره شوې او اوس وضعیت عادي دی، خو دی وایي د جګړې له سیمې کډوالې شوې کورنۍ لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوې، ځکه په خبره یې د جګړې د بیا پیل ویره لا پر ځای ده.
د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولسوالۍ کې پرون راهیسې جنگ ولاړ دی. منته بځای شوي کورونه چې نږدې و کلو ته تللي دي لا هم خپل ځایو ته نه دي ستانه شوي، ویره لا هم شته د جنگ. وضعیت هسې نورمال نه دی، ولې په ډنډې پټان ولسوالۍ کې سارې سي جنگ ولاړ دی.
د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د پاړه چینار یو اوسیدونکي عامر بنګش هم ورته خبره وکړه. ویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوریو قومي مشران او سیمه ییز حکومتي مقامات خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پرونه پرې تقریبا دوه ورځې خلسي بورډر په کور میں باندې افغان فورسز او د پاکستان آرمی سره یې جګړه شروع وه، ډېره سخته. اوس الحمدلله تقریبا پرونه رسنه ډزبندي شوې ده او حالات برابر ده. یعنی لارې مارې بندي خو الحمدلله ډزبندي وشوله. اوس د افغان حکم او د پاکستان آرمی سره د خپل منځ کې ناستي او مذاکرات شروع دي. ان شاء الله حالات به نور برابر شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدری په نوم د یوې عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه او نن وضعیت نورمال دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دا وسلوالې نښتې د تېرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې پیل شوې چې وروسته ډنډې پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدي او په وقفهیي ډول روانې وي. سیمه ییز وګړي وایي د دغو نښتو له امله په تېرو درې ورځو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو په رسمي ډول نه ده تایید شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغه جګړې په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان د خپلې خاورې ملي حاکمیت او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې دفاع ته چمتو دی. اغلی بلوچ په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان خاورې ته درناوی کوي او د افغانستان څخه غواړي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د پاکستان ملي حاکمیت او امنیت ته ګواښونه راولاړوي. زهرا بلوچ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان امنیت ګواښي اقدامات وکړي. پاکستان له دې وړاندې هم په وار وار تور پورې کړی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د روانې مئی میاشتې په اومه په یوه اعلامیه کې دغه ادعاګانې رد کړي او برعکس پر پاکستان یې تور ولګولو چې د اسلامي دولت داعش د خراسان څانګې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خلاف کار اخلي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوي.
په بامیان ولایت کې پر اسپانوي سیاحانو برید ګڼ شمېر خبرګونونه او اندېښنې راپارولې. یو شمېر بهرنیو چارواکو او نړیوالو سازمانونو دا وسلوال برید قندلې. دې برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په وینا د درې بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې دا سیلانان د یاد هیواد وګړي دي. دا بامیان ولایت اوسیدونکي پر سیلانیانو له دې برید وروسته په یاد ولایت کې د ګرځندوی د سکتور په وړاندې د خنډ رامنځته کېدو له امله اندېښمن دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید چې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې اسپانیوي وګړي دي، ګڼ شمېر کورنیو بهرني خبرګونونه او د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د مې په 13مه په خپله ایکس پاڼه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خوشینی دی. هممهاله د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارژ دفتر کرندې کړ. د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي توماس ویست، اروپایي ټولنې، جاپان او ایران دا برید په کلکو ټکو غندلی. اغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه دا برید بوستلانه بللی او ښاغلی ویست هم د خوشینۍ په څرګندولو سره ویلي چې تاوتریخوالی حل نه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی دی. دا برید چې د جمعې په ورځې د بامیان په مرکز کې شوی، د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دریو بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. خو د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې څلور تنه نیولي دي. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ګرځندوی مرکز ګڼل کېږي. ځایي اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه لري چې دا برید به نه یوازې په یاد ولایت کې د ګرځندوی صنعت له خنډ سره مخ کړي، بلکې د هغه کسانو ژوند به هم اغېزمن کړي چې کاروبار یې د صنعت سره تړلی دی. پر اسپانیوي سیلانیانو د پروني وسلوال برید یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا ساعت شش عصر بود کې
شاوخوا شپږ بجې بوي چې یو ناڅاپه د یو فایر او وروسته د ضربي ډزو غږ راغی. له لرې لیدل کېدل چې جنازې په سړک لوېدلي. د ګرځندوی بازار په دې وروستیو کې ډېر تود و. موږ د هندي، امریکایي، روسي او ان چینایي سیلانیانو شاهدان چې د بامیان په بازار کې لیدل کېدل. خو دا برید کولی شي په بهرنیو وګړو په ځانګړې توګه په بامیان کې ډېر اغېز
وکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان لمریز کال د غویي میاشتې په 12مه ویلي و چې تېر کال افغانستان ته نږدې 28,000 بهرني وګړي د کار او سیل لپاره ورغلي او بیرته تللي او له دغه شمېر څخه 615 ښځې دي چې دوی د افغانستان پر اقتصاد هم مثبت اغېز کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږو بجو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلی شي او د شپې لخوا د موږ خپرونې په منځنۍ څپه 12.90 اورېدل کېږي. تاسو کولی شئ چې د آزادۍ راډیو ځینو خپرونو ته لکه د تال او ټال خپرونې ته په 00 24 23 111 پیغامونه، غږیز پیغامونه هم واستوئ. راځو د خپرونې او وروستي رپورټ ته، او هغه دا دی چې ځینې د طالبانو د حکومت د یو شمیر وزارتونو سره د اتو دولتي ادارو ادغام د دغه ادارو یو شمیر کارکونکي د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښمن کړي دي. دوی وایي ښایي دا ادغام د مامورینو او کارمندانو په شمیر کې د کمی سبب شي چې کیدلی شي ورسره ستونزې نورې هم زیاتې شي. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمیر کارکوونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ د یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د عالي تفتیش ادارې یو کارکوونکي چې نوې غوښتنوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دې کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکیچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي ټول کارکوونکي اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکوونکي وساتي څو د کارکوونکو د بدبختیو او ستونزو لامل نشي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا له وزارت سره مدغم شوي یو کارکوونکي چې نوې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
له عامې روغتیا وزارت سره د درملو او خوړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل سوی چې منفق یا بېکاره نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډېر ګران دي. که کار نه وي د نفقې پیدا کول ډېر ستونزمن کېږي.
کار نه باشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویان سبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د نولسو ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړي چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بست احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې د ټول ګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي او ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورم له ملي ادارې څخه د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو له معینیت سره، د حرفه‌ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شویو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې به په هموغه بستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي چې په تېرو کلونو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفق شوي دي وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در اتک سره سم ما د څلور پنځه کال په عمر باندې جدي تقاعد تر کړو. درې کار کېږي چې موږ وزګار یو. موږ په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصلا د قانوني کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم. زما په ځای بل غیر مسلکي یو مدای وټاکل او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلود مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو څخه له یو پر درېیمه برخې ډېر وګړي یې له فقر او لوږې سره مخ دي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه
هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له وو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
او سم یو ار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي چې د تیر شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او یو شمېر تری تم دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادۍ رډیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې. د فاریاب، سرپل او بدخشان یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی ځاني زیانونه اړولي دي. اخوا د بغلان د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي وایي لا هم ورسره په لومړنیو مرستو کې بشپړ همکاري نه ده شوې او که څه هم مرستې ورسره شوې خو د دوی لومړنۍ اړتیاوې نه دي پوره کړې. د بدخشان له مرکز فیض آباد ښار نه خبر وایي چې دغلته د دغه ولایت له لسو ولسوالیو سره د تګ راتګ لاره تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس خبر ورکړی چې د فیض آباد بهارک لویه لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نښلوي د سیلابونو او له کبله یې د لارې په اوږدو کې د رامنځته شوو ویجاړیو په اساس د ترافیکو پر مخ بنده ده. چارواکو نه دي ویلي چې کله به دغه لار بیرته پرانیستل شي. د تخار ولایت سیمایزو سرچینو ویلي چې نن ماسپخین په تعلقان کې چاودنه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې. د تخار ولایت سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیې قمندانۍ ته غځېدلې لاره تړلې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د غزې ترانګي جنوبي ښار رفح نن د سختو نښتو او بمباریو ډګر و. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ له مخې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی هوایي ځواکونو تیره ورځ او شپه په غزه کې اویا هدفونه بمبار کړي او د اسرایلو مځکنیو ځواکونو د رفح په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. په غزه کې د کویت روغتون ویلي چې تیره شپه په رفح ښار کې د بې ځایه شوو یو کم کې د اسرایلو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان چارواکو ویلي د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د تاوتریخوالي په تړاو څلور بهرني ادبان ویلي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د ریپورټ له مخې قرغیزي چارواکو نه دی ویلي چې دغه کسان د کومو هیوادونو وګړي دي. چارواکو په وینا نیول شوي څلور بهرنیان د بلوا او قومي نژادي او مذهبي کرکوي په پارولو تورن دي. د قرغیزستان حکومت ویلي چې د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د مې د 18 او 13 نیټې په شپه د تاوتریخوالي په پایله کې د درې بهرنیانو په ګډون 28 تنه پیان شوی. پا بشکک کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې په دې پیښه کې څوار لس پاکستانی اتباع هم ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفیر احضار شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې د قرغیزستان سفیر ته په بشکک کې له پاکستانی محصلانو سره د شوي چلند په اړه د پاکستان د حکومت ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. په بشکک کې تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د قرغیز او مصري محصلانو د اخوډب ویډیو آنلاین په ټولنیزو شبکو کې خبر شو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهرم. طفل خو بیازو زنده نمیمونه یا گبانم به کس دیگه شاید بتن اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دیگه. بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چهارمش. ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم کی مرا میکشه مرا روان نکنین خانه.
موسیقی
دا غاک دا میرمن حماسی وو. آغلی حماسا مخی دی افغانستان پر شمالی ولایتو که دا گرزنده سی تیمونو پا مرسته لرو پرتوسی متطلا او امیدوار میرمنو سره دیاغو دی زیگون پا برخه که سی مرسته کولا. لبدا مرغه باید وایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي، مور له ډیر بد چلن سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکتران هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپله یې د لور د زیږون له وجې د هغو ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تېره بیا د میړه له خوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم، طفل خو بیازو زنده نمی مونه یا اگه بارم با کسی دیگه شاید بتن، اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت.
درې لونې یې درلودې. څلورمه چې پیدا شوه ډاکترانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نه تله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغه. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک وو بیا احوال راکه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دوری پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو ته جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وی، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. لدی حقیقت ای څوک هم مخ نشي اړولای، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډېره ښه بېلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوه نه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښت راضي نه دي. زموږ په چاپېریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې زخته زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ له خوا یې، د میړه له خوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ له خوا، حتی د مور او د نورو له خوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
زه دا ویم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی. زه په خپل یو لور یم، یو مور یم، نو څنګه باید خپل لور ته، خپل مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بد سترګه وګورم؟ همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي او یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید سوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنۍ ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي. ولې دا باید ومنو چې جنۍ هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم، او انشاءالله هغسې تعلیم به کوم، هغسې زمینه به ورته برابروم. که زما یو دوی هم پیدا شي، نو په هغې به هم زم دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور په روحیې باندې، پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی ښکلا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنه د او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لورکۍ پیدا نه وه، زما په ذهن کې تیرېدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دا یمه هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلم، او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم، یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړم. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل، یا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغلته خپل خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل، اسلامي غبانې عقیقه ورته وایي، فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی، ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي. او هېڅکله مثلا که دا غټې شي، زه به بیا عکسونه ورته ښیم، د دې په زړه کې به د ارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده کې ورته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورو لونو او درې زامنو پلار دی، وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچې خوشحاله وو. ده ته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده، دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نجلۍ ده چې سبا خور ده دی وچه. که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږېږم، الحمدلله زه هم خدای په څلورو لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړي دي، د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته همدومره د زړه سر دي او راباندې ګران دي، همغومره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي. د خپلو زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده، او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی ځای دی غیت می توجه کړی د هم ما او هم مور دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی په همغږی یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه پر روزن امه چې پیدا شوی دی که زوی پیدا شوی دی هم ورته لبه کولې دی په باندې خوشاله شوی یو منزل مو دی دغه تولد مو جشن نیولې دی دغه سالګری مو جشن نیولې دی همدغه سی واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې دغه په پیدا کېدو باندې مو دی خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو همدغه سی مو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنه ته روزنه ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړای دی او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې نه دی زوی او د لور په مابین کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی دا سی په لباس کې نه یو قائل شي په تعلیم کې نه یو قائل شي ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای تعلیم مو کړای دی دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فور وقت کړای دی کزیم کومور یده او د مول ورګونو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړو نمبر باندې پالی نمبر باندې ته د اول نمبرګې تر کچې پوري دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونی اول وسته لسانس دی او ما د پوره ویار دی چې نه تنها دا چې از مول ورګونو تحصیل کړای دی او متدی قدر ور دی په مګرانی دی زورته په درنسترګ ګورم خپل مسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول مسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي خويند مو تحصیل کړای دی په دې ترتیب سره از مخکور نه نه مسلمانه کورنۍ د چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونده درلودله او غوته زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ
د اکثره کسانو په باور دی او شمیر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بی سوادی د دې لامل شوی چې زوی ته له لور څخه ډیر ارزښت ورکول کېږي مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته بې سوادۍ ته ناپوهۍ ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولي نو دا غستونځه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله
بله بالکل دا مو په کراتو لیدلې دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته مه راځه یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري د دې لپاره چې ته لور زېږئ ډېره په بده سترګه په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي
دا یوه غلطه عقیده ده خلکو اخیسته او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره د علمي او ثابته خبره نه ده چې د ښځې پورې تړاو لري او ښځه د پی توهین شي چې لور زیږي کله چې یو لور زیږي یا یو زوی زیږي کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تیری په لور باندې هم تیری نو واقعا که به پرتله کوو د مور له نظره مور ته فرق نه لري خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقینې سوي دي چې ګواکې زوی دې خپل ده او زوی درته پاتې کیږي او لور دې پردی کور ده لور درنه ځي
داسې کورنۍ ته چې مور دې لور په پیدا کېدلو ځوروي تاسو څه وایي
موینا او د ما هیله دغو کورنیو څخه دغه دي چې هیڅکله لور ته په کمه سترګه مه ګورئ که تاسو خپل لور ته په کمه سترګه وګورئ نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ پیغمبر صلی الله علیه و وسلم خپل لور باندې فخر کاوه خپل لور به څنګ کې په مجلسو کې کیناوله نو موږ باید له هغوی نه زده کړو علم دا ده خواست موږ دا ده چې لور او زوی ترمنځ فرق ما قایلېږئ لورم د خدای تحفه ده او زویم د خدای پاک له خوا تحفه ده
و موږ اوریدل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون نمانځي، خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فراد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله دغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغوی ته ډېر زیات خوشحالیږي، او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرینی تقسیموي، دغسې چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالي خپله خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وایي ته د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي، سترګې وغړي، په هغې باندې خفه کیږي، ښځې م وهي، ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا، د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي. اگر دا الله تعالی طرف نه دی، کله الله تعالی چا ته زوی ورکړي، چا ته لور ورکړي، دا ټول الله تعالی طرف نه دی. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشلی دین موږ ته دغه ښیي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبي علیه الصلاة والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه بې خفه نه شي، بیا ښه تربیت وکړي، او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي، بیا واده کړي، واده نه پس هم دغه خبر اخلي، پوښتنه کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای، حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته دا یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای، دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ماته نږدې، یعنې د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کیږي او په زامنو خوشحالیږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته، زامن م شته، نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هرکلی کوي، څومره خوشحالیږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي، او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کیږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړل شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنیو په تیره بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړی سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کیږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلې نړۍ ته راغلې په بیلابیلو ډولونو ځورول کیږي، ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضان هم شته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیوسته مه وایه، د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی میړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومې برخورد د یو ډول، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا یې برخورد بل رقمي. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کیږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کیږي له ډېره تشویشه، حتی بعد د ولادت نه خونریزیګانې ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیب ځي، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړې، تحصیل هم ښه پرې باندې کیږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي، او په خپل اختیار یې ښځه او نجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې، ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار یې. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې منجونې ډېر په خپل اختیار نه دي، هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ نجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېرې رټېدلې یو
نو کبل لور مونږ راوړ بیا به مونږ غوندې زپیږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې نجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي
دا ښځه نجلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده. د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي، ښځې دي. که چېرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي بې له انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي. که چېرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفت څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګور داسې لاس غځولی، غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراجدي قصې ډېر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنیو ته څه وي؟ د افغانستان په داسې شرایطو کې چې له ریښوانه مشکلاتو سره ګیر یو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، مېرمنې له کارو دندې پاتې سوې، بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو ځورول کېږي، دغسې کورنیو ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي، او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندان پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه نیولای شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلی دی او نجلۍ جنسیت تم په تاسو پورې تړلی، نو مونږ ښځې د والد دومره جنکیانې زیږو، او دې باندې باید وپوهېږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو، او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول مېرمنو سره د لور د زیږون پر سر بد چلن کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې ښځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیه هي چاره.